وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بله غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د افغانستان د پوچ مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیوسو مشکوکه کسانو خوشي کېدنه د حقاني شبکې د وژل شوي قومندان د مړي سپارنه د افغان پارلمان او د افغان ولسي جرګې وزیرانو د ټاکلو لپاره رایه چونې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې درکو. د دې ترڅنګ ترته په دې غړي په دومه اخري په دې غړي په دومه برخه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان او په اړه باندې هم رپورټ کرو، د عراق په اړه باندې هم رپورټونه لرو، او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې نن د پښتو له وتلي شاعر خیال محمد سره د خیال محمد سره ځانګړې مرکه ده. د دې مرکې لومړی برخه به نن واوري او بله برخه به بیا راتلونکي اونۍ کې په باختر ستوري ادبي کلتور پروګرام کې واوري. اوس به سره له مومن توار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې کیدونکي د پاسنګ اور پرې دستوري مشر ملموي او پرې تبا وینا کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کرلي رپورٹ کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. او د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسنګ اور پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې لمه کې راغلي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په بینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوځي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت، د پاک افغان پولې د انتظام او دواړو دونو د پوزونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوي. لدې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موخه د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورټ کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لکه خلک بې کوره شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې فرقه ایزه تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 6 پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشغر گوادر لار دې په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د شپږ 40 اربا ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یاد بیچ چې پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زدران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې دي. چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ډوته ویل چې د فاروق ځدران مړې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په اعظم برسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډوته ویلي وو چې د فاروق ځدران د وجلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري هم نیولي دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سراکنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ایټلی له وزیر اعظم میتیو رینزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل.
And we agreed that until any final
نو مولوی موږ پر دې سره سلا شوی یو چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروسته موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلی بندیزونه به په بشپړه توګه او سختۍ سره دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په دوهمه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته ورسېدل. پر دې بنیاد وروسته موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه لرې کړي. او اخری خبر د کرکټ شاوخوا شپاړس کاله پس بنگلادیش پاکستان ته په یو ورځني کرکټ لوبه کې ماتې ورکړي. میرپور کې روان د درې میچونو د سیریز په یو میچ کې پاکستان ته بنگلادیش پاکستان ته په نه اویا رنزونو ماتې ورکولو سره په سیریز کې برتري ترلاسه کړې. بنگلادیش لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شو 50 اوورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 329 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې پاکستاني لوبډلې په 45.2 اوورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د مهم فوجنی روزنیز مرکز د دستوري مشر میلمه وي. آیا دا مهمه خبره ده؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړېږي. دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د پاکستان چارواکي وایي د ضرب اعظم اپریشن پر مهال نیول سوي 24 مشکوکه کسان یې خوشي کړي. خو ځای خلک نور څه غواړي؟
ودین علاوه چې د شرع نه راځي مشکیم قیدیون دي چې هغه وایي شوي دي مشه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
او په دومنی مای کې د بختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام کې د جنو نورو موضوعګانو ترڅنګ د پښتو لوتلي سندرغاړي خیال محمد سره مرکه لرو. د پښتو غزلی پلار حمزه بابا به رفیق شنواری ته څه ویل؟
په دې شنواری ژبه کې ورته وي چې رفیق زما غزل په خیال یې کنه او خیال زما غزل خوري.
او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان په سفر دی. پرون دی د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه امنیتي او نورو چارو باندې وغږېدی. خو نن به نوموړی د پاکستان د فوج د یو مهم روزنیز مرکز کاکول کې د یوې دستوري مشر میلمه وي. نور تفصیل له ریاض مسخله څخه اورو.
پرون ماسپښین چې کله د افغانستان ملي اردو یا د فوج مشر چې کله پاکستان ته د فوجي کم هډکوارټر دی هغه تر ورسېد نو هلته کې هغه ته اول سلامي وړاندې کړې شوه او بیا یې د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات وکړو. دغه دوران په دواړه خیزه چارو د پاکستان افغانستان د بارډر یا د پولې په صورت حال باندې خصوصي خبرې اترې وشوې او ورسره ورسره چې دلته کې امنیت څنګه ټینګ ساتل شي په دغه چارو باندې د یو بل سره د مرستې په اړه خبرې اترې وشوې. دغه رنګ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن به دی پی ایم ای یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول چې کوم روزنځای دی فوجیانو نو دی محل دک ورزی او حل دک بده مشر میلمه او دا ډیر کم کیږي چې دا سه یو بارنه میلمه چې کم دینو هغه راشو په داسې قسم پریټ کی هغه مشر میلمه شو دا دی هم یادی چې خو خاصی اکټیو مکی د فروری په میاشت کې د افغانستان شپږ فوجیان چې کم دینو هغه هم د روزنه لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه یمه یا کم چې په کوم اکیډمی دا په هغه کې دا وخت روزانه ترلاسه کوي او دا شان شیر محمد کریمی چې کم دنو هغه با نن په دغه یمه اکیډمی کې کیدون کې پریډ دا غي مشمل مې
لکه څنګه تاسو له ریاض مسخیل واوریدل چې د افغانستان د پوج مشر جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان د پوج روزنیز مهم مرکز کاکل د جوړیدونکو دستوري مشر ملماوي د دې هوا د پوج په خوانی لوړپوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان مشال رډو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د پوج یو مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغسې یو دستور کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي.
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکل کې جوړېږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اسې بریګیډر صاحب تاسو وګورئ دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه ورته وایي هغه هم په پاکستان باندې ډېر فشار وو. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي. زاسه براه راست خو نه چي خو ما په خیال باندې خبره تر کې به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېږي چې د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېږي شي پن چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم باندې افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه وو پالیسي وي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زداره هم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه ده راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وه
ور دغې تشویش چې کوم دی هغه هغه سره زما دغه د همدردي شته دی هغه ځکه چې دغې تشویش چې کوم دی نو هغه بې ځایه نه دی. پاکستان وروسته د څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو دغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي دنه مزاحمت ډېر وو نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي د هغه پښتونخوا کې.
دا بریګیډیر سعد محمد خان چې د افغانستان د فوج د مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان په یو مهم پوځي روزنیز مرکز کې د دستوري د مشر میلمه په توګه او د دې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سهر شپگونا تر سهر نهو بجو پوری
انترنت
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریڈیو اوری د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد لاري د پاکستان له حکومت او چین حکومت دواړو څخه د غوښتنه کړې ده چې د اقتصادي رهداري لارې په اړه دي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په حق کې فیصله وکړي. د دوی په وینا چې دغه سیمې د ترګري شکار دي او په کار ده ودې ته وده ورکړه. چې د پاکستان د چین د ولسمشر د دوشنبه پر ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو.
دا قرارداد چې کوم نه دی مګر د خیبر پښتونخوا ته اسمبلی کې چې کوم نه په بنیادي توګه باندې دا قومي وطن پارټۍ د سره تیار کړو او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا کول دغه څنګه چې نور چې کوم دغه دی د اسمبلی غړي دي د حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره دغه اتفاق وکړو او دغه قرارداد د دې چې کوم د چین سره را روان دی چې دې په اپریل په سلام نه کته پاکستان ته او دا چې ویل کېږي چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دغه به کېږي منصوبې به دغه کېږي د اقتصادي منصوبې چې په هغې کې د تاسل د یو بل دغه د لارې منصوبه هم دغه ده شامل ده دغه منصوبې به لاسلیک کېږي. نو په دې قرارداد کې بنیادي غوښتنه چې کوم دنو دا شوي ده چې کمې معاهدې لاسلیک کېږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا کې ده او ورسره چې کوم دغه ده ملیسه قبایلي کومه دغه ده سیمه ده نو په هغې کښې دي دا زیات د ترګرۍ او د سنګروۍ له وجې زیات دغه شوي دي اغېزمن شوي دي. نو په دغه پروژې کښې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمو ته ورکړي چې دا د دوی دغه دي اندېښنې دي. د دې نه مخکې هم د کارګر د واده لارې په اړه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ قرارداد دغه کړی موتفقه منظور کړی. نو هغه اندېښنې چې کوم دي نو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم دغه د وفاقي حکومت دی نو هغه د کارګر د واده لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټرو ته اړوي او چې کوم د دې اوریجنل یا اصلي چې کومه د دې مخکینۍ دغه نه نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده دغه شوي ده دغه لار تېره شوي ده دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوې ده او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوې ده.
دا غلام غوث. چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق صدران مړی په واړه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړي د زیارت ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانصر نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سولي وزیرستان وڼکښې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ږغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د وڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته وروسپارلی شه چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پوښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د وڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان وڼه ته را روان و. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هی سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه 24 کسان خوشي کړي دي چې د سربیا زب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسان د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خلک پروت دي باید هغه سره ښه سلوک وشي او بل په لارې چې مشکلات دي د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د قوم مشرون او د قوم عالمون دا څلور طبقه چې سرای وځي تاسو دا یو طریقه والا حاجړه کو د مستقبل د وخت رې دی پورا دا څلور طبقه چې سره وځي نشي دا انتظام او د لای ح نه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تاسو کې دیونه ولا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټول اوتمنځي قوم سره نوغه کې مونږ لګي او څه کوشش کوي مونږ کامیاب شو. نور مونږ لګي او چې کم نور بقایا بے ګناه خلک دي وه په قید کې پروت دي نو انشاءالله مونږ بیا کوشش کوو چې مونږ حواله کړو. دوه خبره تاسو د موومنټ وکړه چې مونږ ته په موومنټ کې تکلیف وي تاسو ویا چې د مونږ کډونه چک کوي د مونږ هغه کوي مونږ د تاسو د حفاظت لپاره کوو. دومره قربانی قوم ویر کړه ټول بے کوره شول ماشومان زنانه هر څوک د کور نه روتل تکلیف برداشت کړو. درېمه خبره چې کومه مو ته رسېدلې هغه د ریټرن والا خبره ده ځنې کومونه ګیله کوي چې مشر زیوتای کیږي خدای کې مونږ تفریق نه کوو کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوی دواړه مې سلوټ شي.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وي د دوی کم بندیان چې بے ګناه ثابت شوی او خوشی شول دغه شان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زره یې خوشی کړي.
چې د کوم شکایتونو وی چې هغه بے ګناه ثابت شول په دې اقدام باندې میر د حکومت اداره خبره هرکلای کی او دین علاوه چې د سره نه راځي مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي میر هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل انتظامیه د فوج نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
یاد دی وی چې د نوړاندې هم دغه شان 28 بندیان خوشی شوی چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوی ول خو مشران وای د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوی چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
د نیوز ورځپاڼې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده. په دې کې راغلي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسلوالو او فوج لخوا وځپل سو مارک شوبله ورته واوړېده مختلفې سختې سزاګانې ورکړل سي او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول. نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر امتحان وانخلي باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له ښه او بد دواړو قسمه وسوالو څخه پاکه کړي. د محسن داوړ د مقالې مهم ټکي بل اصرار ادم مومند واورو.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاتره د ترانسپورټ اسانتیاوې هم نه درلودې په څلیرې ساعته کې ابلخ پې بنو ته راووتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک و یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګې له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړي لکه دوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیوه او د پولیټیکل انتظامی پر ځای پوز راغی. د وسلوالو لخوا د هدفی وجنو تختونه او د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو لوجه په دې سیمه کې د بی یقیني صورتحال جوړ شو چې له امله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو. په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جینکو یوازنی هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې پکې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یوه ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14 او 14 امتحانونه پاس کړل. محسن داوړ لیکي د دې هر څه وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل، نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلی دی چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړې. د شاوخوا 100,00,000 کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو، خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاکه شي، امن به پکې پر ځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو جدی نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
دا و اسرار عالم مومن چې د محسن داوړ په دی نیوز ورځپاڼه کې لیکل شوې مقاله مهم ټکي درته وړاندې کول. په بلوچستان کې کارګران یا مزدوران وایي چې دوی له تیرې څه مودې راهیسې د نامنۍ له پیښو سره مخامخ دي. د کارګرانو اتحادیې په خبره په تربت ښار کې د 24 مزدورانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته نور هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. په لاخته د بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر بیا مشال لیډو ته ویلي دوی د مزدورانو د ساتنې او د ناوړه پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې دوی ته د مناسبو مواضوع ورکولو پروګرام رپورٹ لري.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیه پاکستان ورکرز کنفیډریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیلو سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
داسې ورځ مشتنه معلومیږي چې پر مختلفو واقعاتو کې مزدوران چې دي وژل کیږي او اوس په نیمه شپه خلک ورسي او دوی په شل په تعداد دوی مړه کي. یو مزدور په گوادر کې ناست دي، خلک پر موټر سایکل لازي، هغه وژلي. ځینې دای مزدوران دي چې هغه کارو لزي او چاودنې کېږي او دوی کې وژل کېږي. پر لارې باندې دوی راکښته کېږي د بسانو سره او دوی وژلي.
د مزدورانو اتحادیه جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپی بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي، خو چای غم نه دی خوړلی.
دا خو کړه زما غوښتنه نه ده، بلکې د دنیا د هر منت کړه د هر مزدور دا خواهش دي چې ما ته او زما بچیان ته تحفظ ملو سي. په کار خدا دا چې د انسان یو نوک د 1 کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وژل کیږي. اس حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ نہ مجھے دے دے دا پارا ڈیمانڈ دا کڑی جی 50,00,000 روپی یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچان تھا سرکاری ملازمت جی ٹول تھا ہر جائی چیز سر دے تربت دا خوش موجودہ ایشوز دے جیسے مکھ کے پنجگور کے واقعات سوئی دی پداغا سے بزنٹ کے واقعات سوئی دی پکول مائنس کی دقت واقعات کی جی.
د مزدورانو اتحادیه یو بل غړی وایي چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زما نوم جسمت الله ترین. یو مزدور د صادق آباد راځي، کور یې پرېښي، بچیان یې پرېښي، 25 ورځې د واده کیږي اور ته وده ته پروتوکول نور کوي ورکوي اتلی ویز والا اغم چې ټکوسی منډه کی.
د مزدورانو د غیا دوستونزو په اړه پر بیا بیا حسو سربیره هم د اړوند محکمې مهنت او اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو، خو وروسته می ستونزه د بلوچستان حکومت اطلاعات او وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
صوبایي حکومت دې ته په مکمل توګه توجه کړې ده او دارنګ ځایو کې پیشکی انتظامات نیولي، سکورټي ګارنټي کړي. ورال هم دا کټا چې پیسو کې څوک مړی وي نو دا د فارم موس کمپنسیشن اعلان کړی دی، ورکو یا دا ټول خلک چې دارنګ پیسو وسل شوي دي هیڅوک هم داسې دغه نه دي لکړي. په دې معنی نو حکومت چې کومه ذمواري د ذمواري تر ځای پورې موږ هغه ذمواري پوره کړې ده، سر ته رسولې ده او پر مخ پیلې ده. انشاءالله تعالی هم ذمواري پوره کوو، مې سر ته رسو.
یاد دې وی تیر اونۍ د بلوچستان تربت کې د خواو شا شل مزدورانو له وزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دی چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دې ګامونه پورته کړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری او سم لسنې بجې سوي دي. سره را لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د افغانستان د فوز لوی دستریز جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان په کاکول فوزي اکیډمۍ کې د کیدونکو په سنگ اوټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې له خوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د فوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د فوزي هډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له فوزي مشر جنرال لاهي شریف سره یې د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان د امنیت، د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د فوزونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکارۍ زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشر حقوقو په سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په ریپورت کې راغلي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله شاوخوا 25,000 خلک بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرو مازیګر د متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. تمه ده چې د افغانستان ولسي جرګه نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې لسراج زهیره واورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو ته پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولای شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پاڼه خپلې ادارې کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانی رواني دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګری کاروایانی کوي او دغه سلسله کې د کراچي پریډي تانه اس ایچ او په ډزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیخه کې جوبل شوی دا. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حمله نوټس اغسته دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلټي هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچي کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولې او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه وجلې دي. دارنګي کوهاټ کې یو تن د 14 موادو سره نیولې ده. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزې ایجنسی جنوبی وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګ دي.
مطبوعات فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خبره کړې او لیکي چې روان کال د سی هیلی نشکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي سي خو داسې ونه سو. بلخوا ټایمز مجلې لیکي برطانیې افغان پولیسو ته د مرستې په یوه پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت لدې فیصله سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې لدې منفي اثرات سیمهیز او نړیوال امنیت باندې پریوتی شي او کچرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجله په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پیړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلې دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډه لګولې دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډو ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړ پوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برېټانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګنده کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته په رسیدلو کې ورکه شي. د بارنو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخوانی فوجي امیر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوری د چمبې پرواز د دې هیواد په مرکزی سیمو کې په عملیات کې وژل شوی دی. الدوری د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی وو چې په 2003 کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لاده رکسو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هیواد په شمال سیمو کې پټ وي. فرشته جلازی رپورټ لري.
د عراق په مرکزی سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت طلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د طلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکي پکې وو او 3 تنه چې انتحاري حملو ته تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی وو چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کیږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخواني ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
دا فرشتہ جلال سی اټلی به د 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریشتي. مخکې ټاکل شوی و چې د 2014 کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګری د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې سي. خو د بهرني ځواکونو د وټولو د پریکړه بدله شوې ده. ملالی بشیر رپورټ لري.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پای وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 900 سرتیري لري. دغه هیواد مخکې ویلي وو چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 13 پاتې کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیري به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو لمخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللې دي.
دا وا ملالی بشیر ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 15 کاندیدانو په اړه رائے ګیری وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولي، خو نن به د 15 کاندیدانو په اړه رائے واخیستل سي. رپورټونه وایي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته د کاندید باری جهري نوم د نننیو کسانو له لسته ایستل شوی دی. فرشته جلازی ته به یو ځل بیا غوښتو.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو دا خبري نوي او وکیلان به 15 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلژ دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل، خو نن د یوازې 15 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې ښودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
15 وزیر صاحبان ته صندوقونه د رایو اعتماد کې ښودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به تاسو او هغه به خپل برنامه یې شایع کړي او که اسناد یې تکمیل نشول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رای اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
نذیر احمدزی زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړې. ولسی جرګې تیر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې دستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شاغلی غنی لوري یو کاندید لدی عمل رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان لدی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلي، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته یې زمينه برابره کړې ده.
د قران د لپاره نور په دې هیواد کې نور د مينې پیدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو لپاره د خپل د شخصي ګټو تیر سي. دا زموږ دوه رهبرانو توام چې چې نور خپل کابینه ژر وټاکي.
ما ولسمشر غني ته دغه پیغام دی چې تاسو خو مخکې تر ولسمشرۍ وویله چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به بیا ښه حکومت وي، سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما خپل ولسمشر اشرف غني نه دا پیغام دی چې د اوس تر د افغان ولس دومره نه دی سوی دی نه ستړی سوی دی، دومره مشکلات ورته جوړ شوي دي لکه اوس چې ورته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید دی خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډېر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا فرشته جلال سی اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته معلومات ابي وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د اندیش شمس القمر په یاد د جوړې شوې غونډې رپورت ولرو. بیا بل نوموتی سندرغاړي استاد خیل محمد سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یوې ادبي غونډه کې د استادانو لخوا د ادبي لیکچر نوټونو د ګټو په اړه هم رپورت ولرو. لومړی رپورٹ ترازو د خیبر پختونخوا له مردان سره تعلق لرونکی شمس القمر اندیش چې له نیمایي څخه زیات عمر یې د خدایي خدمتګارۍ د پورم لاندې پښتو ادب ته په خدمت کې تیر کړی و او د خپلو شعرونو او لیکنو له لارې د پښتون ولس د بیدارولو تر څنګ یې سلګونو ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته ګټورې مشورې ورکړې وي. دا چارواخه د اندیش کابو یو نیمه میاشت وړاندې له دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخخه وکړه. د تیرې چهارشنبې په ورځې د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په جلال آباد کې د وتلي قامپرس شاعر اندیش شمس القمر یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یادغونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تحریک بیا دغه ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قومي تحریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک بنپارو کې د کام مینه د ژبې مینه د وطن مینه په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانې شای چې ډیرو کوم شاعرانو د څه بیان کړي دی وایي چې ماته تمغه د بادوري تړي خو شر کې دادی زبه د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامی شاعران دي په هغه کې په لومړي کتار کې د ذکر راځي چې د الته لچا جایزه او تمغه له سرکار نه ده اخیستې.
نور لبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمی پیړۍ د نوی غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضی چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من هسته کول لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. عقیده قومي وحدت خبره ده ک رومانتیسیزم ده او ک د ژوند او روزګار نوري خبرې ده ټولې پکې ځای کړی دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر ده او ادعا هم لري ډیر مشهور بیت دی وای چې اوس په وخت دغه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سره کړو غزل
مشتاق رحمان شفق چې په ادبی نړۍ کې د میمري شفق په نوم پیژندل کیږي د لروبر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی نو مونږ د ټول عمر د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندېش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په نهمه نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو استاد خیال محمد د پښتو موسیقۍ داسې یو زړه راښکونکی غږ دی چې د تیرو څو لسیزو راهیسې په نړۍ کې د خورو ورو پښتنو غوږونه ورسره اشنا دي او اوس هم په ډېره مینه اورېدل کیږي. له همدې امله ورته په هنري حلقه کې د پښتو د غزل د شاهنشاه لقب ورکړل شوی. دا ځل مو له استاد خیال سره د زړه خواله کړي چې لومړۍ برخې ته یې تاسو رابولم.
استاد پوښتنه دا ده چې هغه وخت چې غزل سره سندرغاړي اشنا نه وو تاسو په تنکۍ ځوانۍ کې راووتلی او غزل مو وویلو دغه د غزل ویلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شوه؟
ډېره مننه ټولو مینهوالو ته هرکلی او سلامونه وړاندې کوم او ستاسو معروض صاحب ډېره مننه چې تاسو زما غریب خانې ته راغلي. دا غزل ما د ریډیو نه سټارټ کړی و. ما سندرې ویلي دي مصرعي ژمې هم ویلي دي چارویسې بیا پکې رستو رالی د فلم دنیا په زمانه کې خو غزل سره زما خپل یو داسې روابط چې حمزه بابا شعر دی چې خامی مې دا ده چې غزل شوم. غزل زه خیال کړم زما خپل یو لگاو ور سره ویلې خو مې هر سر څه دي خو غزل مې په خپل ځان خوښو د ښو شاعرانو خوشحال بابا د رحمان بابا د حمزه صاحب زما په خیال چې ما کوشش کړی چې د هر شاعر څه لږه لږه برخه ما شریکه کړې ده.
حمزه بابا په یو بیت کې ویلي دي وایي چې خپل غزل له چا نه واورم حمزه وایم چې چا داسې وینا کړې ده. بیا د دغې بیت په تناظر کې یو جرنالیست تللی و حمزه بابا ته ویي چې دغه ته څنګه وایي وایي چې کله چې خیال محمد او شاولي زما سندره وایي وایي زه فکر نه کوم چې دا شعر دې ما ویلی. تاسې به خو به خامخا په هغه وخت کې حمزه بابا ته تللي یې د نږدې نه به ورسره پاتې شوي غزلې به هم ترې غوښتي د هغه خاطرو نه راته ووایه.
دا زما لپاره ډېر د فخر لوړ مقام دی چې رفیق صاحب ته وي خدای بخلي ده په دې شنواري ژبه کې ورته وي چې رفیقه زما غزل په خیال یې یا کله او خیال زما غزل ښه وي نو دا زما لپاره ډېر افتخار دی ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه خو د دې قابل نه وم. بابا سره خو ډېر پخوا کې ناست یم په ډېرو محفلونو کې مونږ په یو ټکي کې خطا شوي مې وو بابا دا غزه نه आवाज کړي چې لکه دا ټکی دا سینه دی دا سې دی نو مونږ ته هم په دې سیس باندې ډېره خوشحالي جوړه. بابا مخ کې خزه چې دا غلطي زمونږ نه لګو شو او بابا په خپل راته سم کا.
دلته بیا یو پوښتنه را پیدا شو زمونږ ډیرو نرمندان چې لکه سبقونه ویلي د کالجونو نه خلاص وي خو چې کله غزل وای لفظونه ټیک نه وای ته باندې دغه کرخه نه درخلې شوی ته څنګه چل کړې څه کمال نه دی ګټه غستې ده؟
کمال خو زما هم نه دی خو څومره دا چې غزل یا د شعر او شاعرۍ قذر باندې مې ځان پوه کړی چې شعر دا الفاظ دا ټکي کلیئر راشي او په صحیح معنا وشي. ابل صاحب پښتانه زموږ ډېر دي ډېر ګایکان دي ډېر ښه سندرغاړي دي خو پښتو داسې وایي لکه چې چرته د خالیسي سړی وایي او د پښتو خپله یو لهجه ده.
استاد په شروع شروع کې چې تاسې پنته راووتلی عمر به دې څومره وو او ډومبنی استاد دې څوک وو؟
ابل صاحب زه تقریبا یو لس کلن وم چې زما د موسیقۍ سره په دې چې زما مشرانو هم کړې وه او زما په خپل هم بیا هغه یو تاثیر وي، نو ما په ځان سره د پښتو غزل یا داسې سندره د اردو گانې به مې د لطې وی دی، هغه آواز زما په هغه ټایم کې داسې و چې هغه لکه د زنانو په شانتې آواز و که نه ډېر د اوچت سر نه به بوي، دا خو زما د ډېر وخت نه شوق و.
بیا چاته کېناستی چې باجت یې زده کوي ارمونت یې زده کوي؟
صاحب ما سره خو خواري د مشر ګور وه صاحب الملوک نامه وه چې هغه به د پېښور ریډیون هم پروګرام کولو، نو هغه بیا ما ته وویل چې هلکه ته ګانه کې نو خپل رور را سره خواري وکړه. زمونږ د غټ غټ خان صاحبان د پښتو وایي چې د پټیاله ګرانې شاګرد یم که نه، نو هغه پټیاله زما په دغه کې هم راځي په نصیب کې، خو په هغې کې نواب استاد د خان صاحب شکلی خان شاګرد و. نو بیا د نواب استاد زما مشر رور مو بیا زما بل ورور د تبلې سره لګاو، نو هغه هم شاګرد و زما هم ورته لکه شیرینی کې خوا، نو هغه ما ته صرف دعا یې ډېره کړې ده. هغه استاد صاحب بیا لږ داسې ضعیف شو، خلکو به ته خپل مقصد کولو، نو ما به ډېر کړولو نه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد خیل محمد سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس یو بل ادبي رپورټ ته تم کیږو. ختیځ ادبي بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد کې اونیزې غونډې کوي، د مشاعرو او کره کتنې تر څنګ وخت نا وخت وړغونډې، یادغونډې او د کتابونو مخکتنې هم کوي، او ورسره هره میاشت د پوهنتون له استادانو په ادبي موضوعاتو لیکچر نوټونه هم اخلي. تیره اونۍ بهیروالو ته د استاد محمد ابراهیم امکار لخوا د وزن پوهنې په اړه لیکچر نوټ ورکړل شو چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې ادبي لیکچر ته ځای ورکړی و چې د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکار پکې په وزن پوهنه یا عروضو باندې مفصلې خبرې وکړې. استاد امکار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اړتیا له مخې یې په ادبي پونونو کتابونه لیکلي او زده کوونکو خوښ کړي هم دي.
پښتو ادبیاتو کې تر اوسه پورې داسې یو تدریسي کتاب چې هغه د په وزن پوهنه یا د عربۍ په اصطلاح عروض چې په منظم شکل باندې لیکل شوی وي زما تر سترګو نه شو. یو خو د پوهنتون محصلان هغوی ته یا زه یا بل استاد په تخته باندې دا هر څه وضاحتونه کوي، خو د دې تر څنګ ما سره د خپلې ټولنې غم هم دی. هغه کسان چې شعر شاعري کوي چې دوی هم په دغه مسایلو باندې پوه شي. بهیر کې هم د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې په دې اړه څه موضوعات ورسره شریک کړو. زه چې کله درس ورکوم هغوی په خوشحالۍ سره
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی له پیله په دې هڅه کې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو په برخه کې له استادانو لیکچر نوټونه واخلي.
ختیځ ادبی بهیر د نورو غونډو ترڅنګ کله استادان راغواړي هغوی په هره برخه کې چې ځوانان ضرورت لري هغوی په هغو برخو کې هغوی لیکچرونه وړاندې کوي. نن مو استاد محمد ابراهیم هم کار غوښتی و هغه د عروض یا وزن پوهنې په اړه لیکچر ورکړ چې ځوانانو پکې لیکچر نوټونه واخیست او ډېر څه مو ترې زده کړل.
ځوان شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د ادبیاتو د استادانو لخوا بهیروالو ته لیکچر نوټونه ډېر ګټور وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې د ادبي درسونو دې لړۍ ته بهیروال دوام ورکړي.
ختیځ ادبي بهیر کې ځوانان شته چې هغوی ډېرې زده کړې ته اړتیا لري او زموږ استادان کولی شي چې د دغه لیکچرونو له لورې زموږ دغه ځوانان وروزي. دوی ځوانانو په فکر همداراز د دوی د شعر په تخنیکي اړخ کې ډېرې خوبانې رامنځته کېږي، هغه څه چې دوی پرې نه پوهېده. زه تمه لرم چې هغه به یې زده کړې وي او په راتلونکي کې به د خپل شعر د کره والي لپاره په تخنیکي برخه کې استفاده وکړي او شیر به یو کرشیر
ارپان الله بیدار چې د بهیر یو پال غړی دی وایي د وزن پوهنې په برخه کې هغه څه زده کړل چې تر اوسه پرې نه پوهېده.
نن چې کوم درس استاد همکار صاحب وړاندې کړ واقعا دا ډېر په زړه پورې و. په دې کې په حج باندې ډېرې زیاتې خبرې وشوې. تر اوسه مې د حج ځای نه و پېژندلې. نن همکار صاحب و چې دغه یې موږ ته راوښودل. د دې تر څنګ یې کاپیه ردیب په هر څه باندې دې په تفصیل سره خبرې وکړې او یوازې مانه ډېرو بهیروالو دغه درس ډېر خوښ کړ، ډېر څه ته نه زده کړل. که په آینده کې دغسې درسونه بهیروالو ته وړاندې شي ډېر څه به تنې بهیروال زده کړي.
یاد دې وي چې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو ناستو په لړ کې د مشاعرې تر څنګ د میاشتې په دوران کې په دریو اونیو کې د کره کتنې برخه لري او څلورمه هغه یې لیکچر نوټونو ته ځانګړي کړي وي چې د پوهنتون له استادانو څخه په بېلابېلو ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.